سلامونه. وخت په کابل کې د مازدیګر 4 بجې شوې. رواني خبری خبرونه ته مو زه محمد وصل وسال د خپل تخنیکی ملګری او عبد الله عبید سره هرکلی کوم. په رواني خبری مجله کې اوري چې افغان ولسمشر د کابل په درلمان سیمه کې د سباندې 2 میلیارد ډالرو په ارزښت اداري کمپلیکس ډبره کې خوده. په یو بل راپور کې بیا لدې خبرې کې چې د پښتورګو په ناروغي او د اختن ورغنو ډیر وخت دیالیز د خدمتونو د یوازینی روغتون له سخت ستونزو سره مخ کړی دی. خو تر دې هر څه وړاندې صالح محمد صالح د افغانستان نړۍ خبر نه وړاندې کوي.
د افغانستان د روغتیا وزیر وایي په افغانستان کې لا هم 16% افغانان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي. د کندهار چارواکي وایي په شولیکوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ډله ییز برید مخه نیول سوې ده. د سومالیا په بندري ښار کیسمایو کې پر یوه هوټل په تروریستي حمله کې 26 کسان وژل سوي. د افغانستان ولسمشر د کابل په دارالامان سیمه کې د 22 اداري واحدونو لپاره د کمپلیکس د بنسټ ډبره کښېښوده. محمد اشرف غنی نن په دغه کمپلیکس د بنسټ ډبرې تر ایښودو وروسته پارک کې یوې غونډې ته وویل چې د هرې ودانۍ پر ډیزاین تر 2 کلونو پورې زیات وخت لګول سوی.
دو نیم کال مو له شرکت سره په دې کار وکړ چې څه باید چیرته وي. په پایله کې د کابل د راتلونکي لپاره په شپږو جلدونو کې یو واضح لیدلوری رامنځته سو چې انشاءالله راتلونکي 400 کاله به کابل ته جهت ورکړي. د دغه کمپلیکس د هر یو تعمیر ډیزاین له یو نه تر 2.5 کلونو وخت نیولی.
د شار جوړونې وزارت ویلي چې دغه اداري واحدونه به پر 100 هکتار مځکه جوړ سي. تفصیل وروسته د روغتیا وزیر وایي چې له زیات کار او هڅو سره سره لا هم 16% افغانان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي. فیروز الدین فیروز نن په کابل کې د خوړو د امنیت او تغذیې د ملي اجنډا په نوم جوړې سوې غونډې ته ویل چې د سکتوري وزارتونو په هڅو د خوارځواکۍ اندازه له 20% څخه 16% ته راکښته سوې.
د افغانستان ما 60% مشکلات داشتیم.
په افغانستان کې مو 60% د غستون سره درلوده چې دا یو خاموشه غمی سده. د هڅو په نتیجه کې د سختې خوارځواکۍ د غفیصدي له 20% ته راکښته شوې ده. دا د درک وړ مسئله ده، خو دغه 60% خوارځواکۍ لوړ رقم دی.
اما هنوز هم 36% زیات است.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. د میدان وردګ ولایت چارواکي دا کوي چې په پوځي عملیاتو کې 60 تنه وسلول طالبان وژل سوي. چارواکي وایي دغه عملیات د شپې پر مهال په جغتو ولسوالۍ کې سوي. د ولي ویان محب الله شریف زینن ازادي راډیو ته ویل چې وژل سوي وسلول طالبان د سری قطعي غړي وو.
په دغه عملیاتو کې د سری قطعې د دوی شل جنګلي د وسلول طالبان وژل سوي دي. دوی به په ځینې ځینو مهمو جنګونو کې برخه اخیستله او سربېره پر دې په دغه عملیاتو کې 3 وسلول طالبان سره همکاري په تور نیول سوي هم دي او د لا تحقیقاتو په مخ وړل سوي دي.
وسلوالو طالبانو په جغتو ولسوالۍ کې د سویو پوځي عملیاتو په اړه څه نه دي ویلي. د کندهار چارواکي وایي بهرنیو ځواکونو په شولیکوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ډله ییز برید مخه نیولې ده. د دوی په خبره وسلوالو طالبانو غوښتل په شولیکوټ ولسوالۍ کې پر یوې پوځي اډې حمله وکړي. د شولیکوټ د امنیت قمندانې مرستیال محمد قاسم وایي د بهرنیو ځواکونو په حمله کې 12 وسلوال وژل سوي.
طالبان اکثر برای مقصد پردا چنار پر کراګه حمله کوله. دی د زنجیر تر ورسله په بایپور موټر کې و 12 کسه و. د 12 سره د مچای مته د خلک دی 12 نفر بس په برای مقصد بس په بار پر وکی په بین ولاړ سره د بایپور موټر پر.
په افغانستان کې ډیری نړیوالو ځواکونو او خپل وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کاپیسا ولایت چارواکي وایي نن په یوه بمی چاودنه کې د یوې کورنۍ 3 غړي وژل سوي. پیښه نن سهار د نجراب ولسوالۍ په درای پچاغان کلي کې سوې ده. د کاپیسا د امنیت قمندانې مطبوعاتي مسؤل عبدالشایق شور ازادي راډیو ته وویل چې پیښه د یوې سرګلولې د چاودنې له کبله وسوه. بلخو په پروان کې د زراعتي ځمکې پر سر په شخړه کې 1 تن وژل سوی دی. د سومالیا په بندري ښار کیسمایو کې پرون پر یوه هوټل په تروریستي حمله کې 26 کسان وژل سوي دي. د پولیسو یو چارواکي نن ویل چې مخکې تر دې چې پوځیان د هوټل په انګړ کې دننه ټول حمله کوونکي ووژني، دغه حمله 14 ساعته وخت ونیوه. تروریستي ډلې الشباب د دې حمله مسؤلیت منلی دی. حمله په یو موټر بم چاودنې پیل شوه چې وروسته وسلوالو جګړه پیل شوه. دغه هوټل په دې مشهور دی چې سیاستوال او هغه سومالیایي وګړي ورځي چې له دغه هیواد بهر ژوند کوي. په وژل سوي کې سومالیایي اصله کاناډایي خبریاله هودن نالیا هم او د هغې خاوند شامل دي. د بنگلاديش په خواني پوزي ديکتاتور حسين محمد ارشاد یو نوې کلونو په عمر مړ سو. دغه په خواني ولسمشر د عمر د زیاتوالي له کبله لډیر مدیر هي سناروغ حسين محمد ارشاد په 1998 میلادي کال کې د وی پوزي کودتا په نتیجه کې واک ترسیدلی وو او تر 1999 میلادي کال پورې په قدرت کې وو او د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام په لوبه د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ روانه ده. د لندن په لارډز لوبغالي کې د 500 لوبې په 6-8 نیوزیلند وګټه او د بیټنګ کولو فیصله یې وکړه. نیوزیلند توانېدلې چې تر دې شېبې پورې په 23 اوورونو کې 103 منډې وکړي او دوه لوبغاړي یې سوځېدلي دي.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د راپورونو او موضوعات لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل په لویدیز درلمان سیمه کې د څه باندې 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د اداري کمپلیکس د بنسټ ډبره کېښوده. د ړمو له راپور سربیره د څو تنو کابل ښاریانو نظر هم پوښتلی دی.
زما په اند د دې سره به د ښار بیربار تر څنګ ښار یو نوی بڼه واخلي او د دې تر څنګ به خلک یو واحد ادرس ولري د خپلو مشکلاتو د رسولو لپاره.
سره د نورو ډیرو
له دې هم خبرېږې چې په پکتیا کې د یوې سیمه ییزې راډیو د خبریال وژل کېدل د نورو افغان خبریالانو اندېښنې هم راپارولې دي
او د همدغه لپاره د دې کوښښ کوي چې د خبریالانو تر ګواښولو سره د دغه حقایق پر سر کېدو مخه ونیسي. په افغانستان کې ډېری ژورنالیستان د نورو هیوادونو په کچه تر ټولو زیات قرباني ورکړې ده او وژل شوي او ټپي شوي دي.
په یو بل راپور کې بیا له دې خبرېږې چې د پښتورګو پر ناروغیو د اختن ناروغانو ډیروالی د دیالیز د خدمتونو د یوازنی روغتون له سختو ستونزو سره مخ کړی ده. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر د نیویارک په لور په سفر وتلی ده. دا شان په پای کې د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ نړیوال جام د پایلو به حال هم درکوو. هیله ده ملکې هم وکړئ. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او د اف ام په 3.15 صفو تاسو کولی شئ په ټول افغانستان کې واورئ. د هم د خبرونې د سر موضوع افغان ولسمشر د کابل ښار په لویدیز په درلمان سیمه کې د اداري کمپلیکس د بنسټ ډبره کېښوده. محمد اشرف غنی د یکشنبې په ورځ د دغه کمپلیکس د بنسټ ډبرې ښودو له مراسمو وروسته ډېره په ارګ کې جوړې شوې غونډې ته وویل چې په یاد کمپلیکس 1.2 میلیارد ډالر لګښت راځي. د ښار جوړونې وزارت وایي چې یاد کمپلیکس په 100 هکتاره ځمکه کې په 2 فازونو کې پلان شوی چې 28 دولتي ادارې پکې جوړېږي. ډېره نور جزئیات رحمت افغان راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې ویشلو اداري واحدونو او نابشپړو دولتي ادارو د حکومتولي په وړاندې خنډونه جوړ کړي وو. محمد اشرف غنی د یکشنبې په ورځ په درلمان سیمه کې د اداري کمپلیکس د بنسټ د ډبرې له کېښودو وروسته په دې اړه ارکیوې غونډې ته وویل چې دغه کمپلیکس به د اداري ودانیو ستونزې راکمې کړي. هغه وایي 2.5 کاله مو له شرکت سره په دې کار وکړ چې څه باید چیرته وي. په پایله کې د کابل د راتلونکي لپاره په شپږو جلدونو کې یو واضح لیدلوری رامنځته سو چې انشاءالله راتلونکي 400 کاله به کابل ته جهت ورکړي. د دغه کمپلیکس د هر یو تعمیر ډیزاین له 1 نه تر 2.5 کلونو وخت نیولی. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت وایي چې دغه کمپلیکس د کابل ښار لویدیز د درلمان په سیمه کې په 100 هکتاره ځمکه کې جوړیږي. د دغه وزارت سرپرست جواد پیکر په جوړ شوي مراسمو کې وویل چې یاد کمپلیکس په 2 پړاوونو کې جوړیږي چې د 28 دولتي دارو ودانی پکې شامل دي.
کمپلیکس اداري درلمان د 2 مرحله.
هغه وایي د درلمان کمپلیکس په 2 پړاوونو کې د 28 دولتي دارو لپاره جوړیږي چې په لومړي پړاو کې 14 دولتي ادارې او په دوهم پړاو کې 14 دولتي ادارې شامل دي. د دولتي دارو ډیزاین او ساختمان د مهندسي په لوړو معیارونو د نړیوال معتبر شرکت له لوري جوړیږي. دا اقدام داسې محل کېږي چې په کابل کې په بیلابیلو ځایونو کې د دولتي ادارو موقعیت، په ښار کې د ترافیکي ګڼې ګوڼې او دغه شان خلکو ته د اداري چارو د ترسره کولو په هدف د یو ځانګړي ادرس د نشتون ستونزې جوړې کړې وي. دا چې هم خلک په دې اړه څه وایي له دوی به یې واورو.
زما په اند د دې سره به د ښار بیربار تر څنګ ښار یو نوی بڼه واخلي او د دې تر څنګ به خلک یو واحد ادرس ولري د خپلو مشکلاتو د رسولو لپاره. دوی به کولی شي چې د یو واحد ځای ته تلو لپاره هره اداره ځان ته پیدا کړي او هغه ستونزې چې لري د هغوی سره یې شریکې کړي.
مصاحب حسرت یم د کابل ښار یو تن اوسیدونکی. نن د ولسمشر لخوا نه اداري کمپلیکس افتتاح شو چې د دغه سره به سره د نورو ډیرو ستونزو یوه لویه ستونزه چې زموږ د خاریان و هغه ترافیکی ستونزه و تر ډیره هره پورې به حل شي.
خو حکومتي چارواکو دا ونه ویل چې دغه کمپلیکس به په څومره وخت کې جوړیږي. حکومت دغه اقدام داسې مهال کوي چې دا وخت په کابل ښار کې یو شمیر دولتي ادارې په کرایه کورونو کې فعالیت لري او د اړوندو ادارو زیاته برخه بودیجه د دفترونو په کرایو لګول کیږي.
تاسو زموږ غږ د رادیو ناوړه بل رپورټ دا چې په پکتیا کې د یوې سیمه ییزې راډیو د خبریال وژل کېدل د نورو افغان خبریالانو اندېښنې هم راپارولې دي. دوی وایي په دې وروستیو کې د بېلابېلو ډلو له لورې ګواښونه زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو روانه میاشت یو شمېر افغان رسنیو ته خبرداری ورکړ که چیرې د دوی پر ضد د اعلانونو له خپرولو ډډه ونه کړي هدف به یې وګرځوي. تفصیل یې د ناجي صاحبۍ په راپور کې.
یو شمیر افغان خبریالان وایي وسلوالې ډلې د ځینو حقایقو د پټولو لپاره افغان خبریالان په نښه کوي. د دوی په وینا دا مهال په افغانستان کې د خبریالانو د وژلو او ځورولو کچه لوړه شوې او ژوند ته یې بېلابېل ګواښونه متوجه دي. دوو تنو دغو افغان خبریالانو محمد یوسف او ممتاز بهیر ازادي راډیو ته وویل
تر ټولو مهمه علت دغه دی چې دغه وسلوالې ډلې یا هم هغه کړۍ چې نن په هیواد جګړه کې اخته دي حقایق بیاسي او دمدغه لپاره د ریکوکه کوي چې د خبریالانو ته په ګواښولو سره د دغه حقایق پر سره کېدو مخه ونیسي. په افغانستان کې ډیری ژورنالیستان د نورو هیوادونو په کچه تر ټولو زیات قرباني ورکړې ده او وژل شوي او ټپي شوي دي.
په داسې یو حالت کې کار کول ډیر زیات سخت دی. هر ورځ موږ وینو چې خبریالان ټپي کیږي، وژل کیږي، سپکاوی کیږي. پرون هم په پکتیا کې یو خبریال وژل شو. دولت نه خو موږ تل غوښتنه کړې ده چې مسؤلیت چې ورته متوجه دی د اتباعو د امنیت خوندیتوب، ځانګړي ډول ژورنالیستان چې د هغوی وسله قلم ده او کاغذ دی. تر اوسه پورې متاسفانه داسې جدي پام چې
د خبریالانو د نه خوندیتوب مسله د یو شمیر افغان خبریالانو لخوا داسې مهال مطرح کیږي چې په یوه وروستۍ پیښه کې د جمعې د ورځې په ماښام د پکتیا په ګردیز کې د یوې سیمه ییزې راډیو خبریال نادرشاه صاحبزاده د ناپېژندو وسلوالو لخوا تښتول شوی او د معلوماتو له مخې په چاقوګانو وژل شوی چې بیا یې مړی د شنبې د ورځې په سهار وموندل شو. تر اوسه کوم کس یا ډلې د دغه خبریال د وژنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د یادونې ده چې د نوموړي په ګډون د روان میلادي کال له پیل څخه تر دا مهاله اووه افغان خبریالان د ناڅرګندو کسانو لخوا وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو روانه میاشت یو شمیر افغان رسنیو ته خبرداری ورکړ که چیرې د دوی پر ضد د اعلانونو له خپرولو ډډه ونه کړي هدف به یې وګرځوي. خو خبریالان وایي د رسنیو مسؤلین دغه اعلانونه د مالي ملاتړ په خاطر د پیسو په بدل کې خپروي چې دوی پکې هیڅ ډول ونډه نه لري او باید قرباني نه شي. هیره دي نه وي چې طالبانو له دغې اعلامیې وروسته ځینې رسنیو یاد اعلانونه بند کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د ژورنالیستانو ملي ټولنه وایي په پکتیا کې د افغان خبریال د وژل کېدو په تړاو څېړنې روانې دي او وروسته به څرګنده شي چې دا د وسلوالو طالبانو له وروستي ګواښ سره اړیکه لري او که نه. د دغې ټولنې رئیس فهیم دشتی ازادي راډیو ته وویل
د پکتیا پیښه ممکن د طالبانو له اعلامیې سره اړیکه ولري یا نه، ځکه تر اوسه د څېړلو پروسه ده او وروسته به روښانه سي. د طالبانو د اعلامیې په تړاو زموږ جلسې له اړوندو ادارو سره دوام لري. هیله من یو چې د دغو ګواښونو مخنیوی وکړو.
د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ویان صابر مومن بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طالبانو د ګواښ په وړاندې د خبریالانو او د رسنیو د خوندیتوب بحثونه روان دي او لازمه پریکړه به وشي. دا په داسې حال کې ده چې په روسیو کې د دولتي ځواکونو له لوري هم د خبریالانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی. د تاوتریخوالي تر ټولو تازه پیښه تېره جمعه وه چې یوه ډله خبریالان د افغان ترک ښوونځیو د زده کوونکو د اعتراض د خبري پوښښ پر مهال د پولیسو له ناوړه چلند سره مخ شوي او وهل شوي دي.
د کرکټ نړیوال جام سیالۍ هم روانې دي. نیوزیلند 113 منډې کړي تر دې مهاله، دوه لوبغاړي اوټ شوي. انګلینډ نو بالینګ ته دوام ورکوي. دا د نړیوال جام پای لوبه ده او دغه سیالۍ نو په انګلستان او ویلز کې وشوې د نړیوال جام. بل رپورټ دا ده چې د پښتورګو پر ناروغیو د اخته ناروغانو ډیروالي د دیالیز د خدمتونو د وړاندې کولو یوازینی روغتون له ستونزو سره مخ کړی دی. په کابل کې د جمهوریت روغتون یوازینی مرکز دی چې د پښتورګو ناروغانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. یو شمېر ناروغان چې د دغه روغتون د دیالیز په برخه کې بستري وایي، د دیالیز لګښتونه ورته ملامتونکي دي، خو د عامې روغتیا وزارت د یادې ستونزې د حل لپاره د هڅو خبرې کوي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
صدیقه، له یو کال راهیسې د پښتورګي په ناروغۍ اخته ده چې په اونۍ کې لږ تر لږه دوه ځلې د دیالیز په خاطر د جمهوریت روغتون ته ورځي. دا وایي هیڅ سرپرست نه لري او مجبوره ده چې د پور په پیسو د دیابیز مواد واخلي. دا ستونزه یوازې د صدیقې نه ده، بلکې کوم ناروغان چې دغه څانګې ته ورځي په دغه روغتون کې د ډیرو لګښتونو نه شکایت کوي. اکبر یو بل ناروغ دی چې وایي په دغه روغتون کې له امکاناتو سره سره اړ دی چې ځینې معاینات په لوړه بیه په خصوصي روغتونونو کې ترسره کړي.
زر
افغانۍ مې د ټکسي کرایه ورکړه او ناروغ مې د فرانسویانو روغتون ته یو. لومړی 15,300 افغانۍ وبیې، بیا یې ویل 12,300. په دغه روغتون کې ډاکټران ډېر زحمت ګالي. فرانسویانو په روغتون کې آی آر آی یو اکس په 20,000 افغانۍ ناروغ منن ورغیږي او کمر شي د روغتون نه یو باس، ځکه نور اقتصادي توان نه لرم. دغه لګښتونو ګل احمد هم بې وسې کړی. د دیالیز د ډېرو لګښتونو له امله اړ شوی چې د زوی د درملنې په خاطر خپل کور خرڅ کړي.
موږ دندغه د دیالیز مریض لرو، دومره وسه نه لرو چې اوس موږ دلته دیالیز وکړو که د کور کرایه ورکړو. د دیالیز موږ د یوې هغه وسه نه لرو، دلته موږ پرسټامول ګولیم له بازاره راخلو، په حالان چې دولتي شفاخانه ده، په پیچکاری له بازار نه راخلو، دیالیز سامان له بازار نه راخلو.
دیالیز د درملنې داسې یو ډول دی، کله چې د یو کس پښتورګی طبیعي فعالیت نه کوي، ناروغ سره مرسته کوي چې پښتورګی په مصنوعي توګه کار وکړي. کوم کسان چې د پښتورګو په ناروغۍ واخته دي، ضرورت لري چې په اونۍ کې درې ځله دیالیز شي، څو د وینې زائد مواد تصفیه شي. د کابل د جمهوریت روغتون د هیمو دیالیز د مرکزي برخې مسؤول ډاکټر هارون حاجر په دې روغتون کې د دیالیز د برخې ستونزې مني، خو وایي د ستونزې حل ته یې له وزارت سره اړیکې نیولي او وزارت هم ژمنه کړې چې یاده ستونزه به ډېر ژر حل کړي.
مشکلات به شکلی هسته که مرزای که تایی سرویس مراجعه میکنن به یه چهار قلم ادویه هست.
در وی ناروغان چه دقی برخی تا مراجعه کوی، در روختون لخواور تا در دیالیز پخاطر سلور قسم درمل ورکول کیگی. خب پخواشنه سر چه دقی درمل لشاو خواه یوی میشت راهی سخلاش شوی. پا پروسیس کی دیو پا نجده راتون کی که بورسی.
قید است ان قریب دوباره میرسن.
ډاکټر هارون د پښتورګو د ناروغیو په زیاتوالي اندېښنه ښیي او وایي چې په دغه روغتون کې د پښتورګو شاوخوا زر ناروغان شته چې بېلابېل عمرونه لري او دیالیز ته اړ دي. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت د غیر ساري ناروغیو د کنټرول د ډپارټمنټ رئیس سید حبیب الله اروال په دغه روغتون کې ځینې ستونزې مني او وایي وزارت هڅه کوي چې په لږه موده کې حل کړي.
دوی ته به ټول مشکلات حل نه شي کړی، خپل امکاناتو موجودگی او په نظر کې نیول سره ځنې دوا ځنې شان سپلای کوي، اما نورو برخو کې به دا مشکلات موجود وي. او د عامې روغتیا وزارت به زوایم چې په ځنې وخت به ځنې مشکلات وي، مثلا یو دوا زر خلاصیږي هغه زر سپلای کیږي نه، د خریداري دا مشکلات تدارکات دا به هم مشکلات وي. خو د دې سره سره وزارت کوشش کوي چې خپل مشکل حل.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې اوس د پښتورګو د درملنې او دیالیز مرکزونه په بلخ، ننګرهار، کندهار، خوست، پکتیا، کندوز، فاریاب او نیمروز ولایتونو کې فعالیت لري. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د افغانستان دفاع وزارت د جګړې په لومړۍ کرښه کې د ولسمشر د لومړي مرستیال حضور ته په غبرګون کې وایي د هیواد ساتنه او پوځي عملیات د افغان امنیتي ځواکونو دنده ده. د دې وزارت ویان همداراز د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم ته ډاډ ورکوي چې د شمالي ولایتونو د امنیت لپاره به هر اړخیزه پاملرنه کوي. تېره ورځ د افغانستان د ملي جنبش ګوند یو ویان ویلي و چې جنرال دوستم د ولسمشر له مشورې پرته د جګړې لومړۍ کرښې ته تللی. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
له هغه وروسته چې د ملي جنبش د ګوند یو وایان په جوزجان کې د جګړې په لومړی کرخه کې د ولسمشر د لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم د موجودیت خبر ورکړ، د افغانستان دفاع وزارت په خبرګون کې وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د پوځي عملیاتو دنده پر غاړه لري. د دفاع وزارت وایان روح الله احمدزی تیر شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل افغان امنیتي ټول امنیتي وضعیت تر څارنې لاندې نیولی او د مخالفینو پر ځپلو بوخت دي. د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د ملي جنبش ګوند ویان بشیر احمد تیانج د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې شورا د هیواد د شمالي سیمو له امنیتي وضعیت سره سیاسي برخورد کوي، خو د دفاع وزارت ویان په دې اړه ښاغلي دوستم ته ډاډ ورکوي.
ما اطمینان را برای معاون اول
دی وای موږ د ولسمشر لومړی مرستیال او د شمالي ولایتونو ولسونو ته ډاډ ورکو چې د یوې منظمې تګلارې لمخې د اړوند اداراتو سره په همغږۍ د دې هیواد له خاورې ساتنه کوو او موږ د منظمو پوځي عملیاتو لپاره چمتووالی لرو.
موارد به شکل درستی انجام مییابد.
دا په داسې حال کې ده چې جنرال عبدالرشید دوستم د تیرې پنج شنبې په ورځ د جوزجان ولایت په فیض آباد او خانقاه ولسوالۍ کې د جګړې په لومړۍ کرخه کې رات څرګند شو. که څه هم د جنرال دوستم را څرګندېدل په پوځي عملیاتو کې کومه نوې خبره نه ده، نوموړي له دې وړاندې هم په یو شمېر پوځي عملیاتو کې ونډه اخیستې وه، خو دا ځل د افغانستان ملي جنبش ویان بشیر احمد تیانج داسې وایي. دی وای د اجازه او نه اجازه خبره نه ده، کله چې تاسو د ځان ملت او هیواد لپاره د خطر احساس کوئ نو معلومه خبره ده چې د ټولو د ساتنې لپاره به لاس په کار کیږي. د ملي جنبش ګوند ویان همدارز وایي امنیتي ګواښونه د هیواد په شمال کې مخ پر زیاتې دودي او امنیتي ځواکونه باید د خپل مسؤلیت پر اساس خپلې دندې پر مخ یوسي.
بلخوا د چینار د قرارګایو شمیر سرتیری وایي وسلوالو طالبانو د سلور ورځو رئیس محاصره کړي او د خوراکي توکو او څښاک د اوبو له کمښت سره مخ دي. د ملي پولیسو دغه قرارګا د ارزګان کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د چینار په سیمه کې پرته ده. دوی وایي وسلوالو طالبانو چارچاپیره په یو نیم سل مترۍ کې محاصره کړې دي. ډېر نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرافت له ارزګان ولایت څخه راکوي.
د ارزګان او کندهار د لوی لارې په اوږدو کې د چینار په سیمه کې د ملي پولیسو د قرارګا سرتیری وایي وسلوالو طالبانو له تیرو څلورو ورځو راهیسې چار چاپیره په یو نیم سل مترۍ کې سخت محاصره کړې. د دغې قرارګاه قومندان او سرتیرو ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښه وویل چې خوراکي توکي اوس ټول خلاص شوي او خوراکي په اوبو کې خشتې شوي ورجې دي او اوبه د موټرو له لټورو څخه راباسي او څښي. دوی دغه راز زیاتوي چې په قرارګاه کې ټپي ملګري هم ورته پراته دي خو له قرارګاه څخه راوتلی نسي.
دشمن ڈیرا جاتا بلرو نہ خوراکی شان لرو مزدیر تیم سخما چرایو کاروزونه راکی درشتی اشپاس تاروزه و تاروزه پر مز بانگی راوی که مز زخمیان نوم لرو دلتا پا کرار بکی شیدان نوم لرو مز تا یه چه در جا وسط مز تارا سارم دیخلا کلی و روار مز بشرا مغانی در دبتارا پر لرانگون وزی جا خزو که داتا داشتی پوستی مخی سا خود کردی دی پاگه پوستو که داشتی شکتر را تناشتی بزاکر نه چه دا عمر مویه و ساعتی تسلیمی را بخونه نده دانو دا خواه سر و عدا کرده چه دشمن تلاس پلاس که نور کوم یا بخپل زن دلیه و لطوله یا ببارا پر یو خواه دا غکه و بلا پس پا کورو که را تناشتی کورو نه بر کردی دوده را بانی بنده کرده و بای را بانی بنده کرده بلا سندر ویساد تک بوچه و سندر ویساد دشپی تاروزون را بند رخی او دورج بس را تناشتی سایدی سوک تشناب تلوات این نسید بس نرکن ناشتی نون سلر مورز ده.
دغه سرتیری وایي که ژر تر ژره له محاصرې خلاص نه سي او یا هم خوراکي توکي ورنه وړل سي نو له لوږې او تندې به مړه سي. دوی غوښتنه کوي چې اضافي ځواک دی ورسي او له محاصرې دې خلاص کړي.
د دولت سره دا غواړو چې موږ د دولت بچیان یو، دا کمربند مو په صداقت سره تړلی دي. دا چې دا لوږې او تږې او تندې قبلوونه پنځمه ورځ ده چې یم یو څه توجه موږ ته وکړي لس توجه راته وکړي لس توجه راته وکړي خدای بلیا دشمن سے دشمن سے دشمن تو ولار گرم و تلسکڑی دی جنگی اگم از گر پس گر خود اختای پلی از دست و سفری ما تا وکی تصدی بچانیو تصدی در تکشه نولیو برخور سر برطبی رغلی دو روزدان در خاص روزدان در سواری سر در اغلیم در تناسیم برخور سر نیم رغلی اگر دولت را وستلیم در تکشه نولیم
د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزی هم ازادي راډیو ته تایید کړ چې یاد قرارګا وسلوالو طالبانو ماسره کړي خون موړی وای چې د یاد قرارګا د خلاصون په مخسمی ته اضافي ځواک پر لارې دی او ژمنه کوي چې ډیر ژر به یاد قرارګا د وسلوالو طالبانو له ماسره خلاص شي.
نو ان شاء الله چې ما خپل د بزان وروره پیدا وو دا ما سره نه نشي دا کوم دی روان یا مغات پر شروع دي چې دا وروره دي چې ما سره هغه څه چې راوغه دشمن ده
د چینار دغه سیمه د اورزګان او قندار د لیلاری پر سر یو ناامن سیمه ده چې د تیری روژی په میاشت کې هم وسلوالو طالبانو یاد قرارګا ماسره کړی و چې زیات شمیر افغان سرتیرو ته په پښکې مرګ جوړ لواړول. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، اورزګان.
د شریف الله شرافت راپور مو واورېده. اوس زو غزنی ته. غزنی چې له یوې خوا پکې کاري زمینه کمه ده، فقر او غریبي هم پکې ترتانو. مېرمنې وایي هغه پیغلې او مېرمنې چې تعلیمونه یې کړي دي باید راووزي په دولتي ادارو خصوصي سکتور کې پر لاس پر کار شي، نو دوی ته به بهتره وي. حبیب رحمان تاثیر په دې نور حال راکوي.
که چیرې یو ښځه تعلیم یافته وي، مثلا کار وکړي،
یو خدای قرباني کیږي نه
د خپلو وطن والو لپاره.
په غزنی کې ځینې مېرمنې وایي هغه ښځې چې تعلیمونه یې کړي او پر کور ناستې دي باید راووزي او په ټولنه کې د وطن د آبادۍ او پرمختګ په خاطر په کار لاس پورې کړي تر څو دغه هیواد د ترقۍ او پرمختګ پر لور ګام پورته کړي. دوی وایي دلته د دوی له کار څخه دوی د دوی کورنیو ولایت او راتلونکي ته ګټه رسېږي. انیدې عمری او راهیلې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل که دغه مېرمنې په دولتي ادارو، شخصي سکتورونو او نورو ځایونو کې پر کار لاس پورې کړي دا د هیواد لپاره مثبت تمامه ده. سي
چې موږ فکر وکړو اقتصادي لخوا هم ډېر ګټه رسېږي. دا مثلا جنکیان چې کوي دا کولی شي دا ټول جنکیان خپل کورنۍ سره مرسته وکړي د اقتصادي لخوا. که چیرې یو ښځه ایجوکیټډ وي او تعلیم یافته وي، مثلا کار وکړي، دا کولی شي خپل ماشومان فیوچر جنریشن ښه تربیه وکړي.
اکثریت نجونې دي خپل تعلیم چې کله کړی ده ختم کړی ده، نو هغوی په کور کې پاتې دي په راتلونکي کې جامعې ته خدمت وکړي د خپل وطن والو لپاره.
بل لور ته ځینې د نظر خاوندان وایي که تحصیل یافته مېرمنې له خپلو تعلیمونو بشپړولو څخه وروسته بېکاره پاتې سي، ټولنه به همداسې ورسره ستونزمنه وي. په غزنی کې د ښځینه خبریالانو د ټولنې مشره خدیجه اشرفي وایي هغې باید پر کار لاس پورې کړي تر څو اقتصادي پر پښو ولاړ او غني ټولنه ولرو.
زما په نظر که دوی راووزي نه تنها چې دوی مثلا کورنۍ ته کولی سي اقتصاد له نظره دوی سره کومک وکړي یوه مسله، بل مسله دا ده که دوی جرات وکړي دوی راووزي کولی سي پښه توګه په اداراتو کې ونډه واخلي.
دا چې اړوندو ادارو په دغه برخه کې څه کړي که نه، د ښځو چارو رئیس شکوریا ولی ازادي راډیو ته وویل
و متاسفانه مې ناهمني هم باعث
دا وایي په ولایت کې سختې ناامنۍ د دې سبب سوي دي چې د ښځو د کار مخنیوی هم کړی دی. که په ولایت کې امن راسي یوازې په هغه څوارلس ولسوالیو کې چې دا وخت دولت په کې هیڅ حضور نه لري سلګونه تنه مېرمنې په کارونو ګمارل کېدای شي. غزنی چې له تیرو څو کالو څخه په سختو جګړو کې راګیر او ډیری خلک یې له دې عمله له فقر او غریبۍ څخه کړیږي، نو دغه مېرمنې وایي که دغه مېرمنې په کارونو لاس پورې کړي نو کورنۍ به یې له تنګو کالو وخیځي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا او ایران ترمنځ په اړیکو کې کړکیچ مخ په زیاتېدو دی او په همدې منځ کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر نیویارک ته روان دی. په دې اړه به نور حال زما همکار عصمت سروان راکړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د ایران او لویدیځ ترمنځ د کړکیچ په اوج کې نیویارک ته ځي چې په یوه کنفرانس کې ګډون وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عباس موسوی پرون شنبه وویل ظریف به د ملګرو ملتونو په کالنۍ اقتصادي او اجتماعي غونډه کې ګډون وکړي. تمکیجی چه ده ایران ده بحرانوی چار وزیر لدی خوندی ورسته وینزویلا، نیکاراگوا او بلوویات بلارشی او ده هوا دونو لچار واکو سره وکوری. ده ایران ده بحرانوی چار وزارت ویندوی وی چه زریف با پا وینزویلا که ده نپیل غرزنگ ده خریو هوا دونو ده بحرانوی چار وزیرانو پا خونده که برخواخلی. ظریف به همداراز مخکې تر دې چې نیکاراګوا او بولوویا ته لاړ شي د وینزویلا د حکومت له مشرانو سره دوه اړخیزې کتنې وکړي. جواد ظریف نیویارک ته په داسې حال کې سفر کوي چې د 2015 میلادي کال له اتومي تړون څخه د امریکا له وتلو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکیچ اوج ته رسېدلی دی. امریکا له دې تړونه ووته خو اروپایي متحدان یې لا وتلي نه دي. واشنګټن همدارنګه ایران تورن کړی چې په هرمز تنګي کې یې پر بیړیو بریدونه کړي دي. دا ادعا ایران رد کړې ده. له همدې کبله د نوموړي سفر د توجه وړ دی. د ایران او لویدیځ ترمنځ کړکیچ په دې هم زیات شوی چې بریتانیا په جبل الطارق تنګي کې د ایران یوه بیړۍ ونیوله او ایران ګواښ وکړ چې که بیړۍ یې خوشې نه شي متقابل اقدام به وکړي.
مننه کوو چې تر دې مهاله مو زموږ ملتیا وکوله. وخت هم 4:30 شوی. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته چې سالی محمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د کابل په دارالامان سیمه کې د 22 اداري واحدونو لپاره د کمپلیکس د بنسټ ډبره کښېښوده. ویل سوي چې دغه اداري واحدونه به پر 100 هکتار مځکه جوړ سي. د روغتیا وزیر وایي چې له زیات کار او هڅو سره سره لا هم 40% افغانان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي. پیرزالدین فیروز وایي چې پخوا دغه فیصدي 60% وه. د میدان وردګ ولایت چارواکي ادعا کوي چې په پوځي عملیاتو کې 40 تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. د دوی په خبره چې دغه عملیات تیر شپه په جغتو ولسوالۍ کې سوي دي. بلخوا د کندهار چارواکي وایي بهرنیو ځواکونو په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د ډله ییز برید مخه نیولې ده. د دوی په خبره وسلوالو غوښتل په شاولي کوټ کې پر یوه پوځي اډه حمله وکړي چې په بمباری کې د دوی 12 کسان وژل سوي دي. د کاپیسا چارواکي وایي چې نن په یو بمی چاودنه کې د یوې کورنۍ 3 غړي وژل سوي دي. بلخوا په پروان کې د زراعتي مځکې پر سر په شخړه کې 1 تن وژل سوی. د سومالیا په بندري ښار کیسمایو کې پر یو هوټل په تروریستي حمله کې 6 کسان وژل سوي. د پولیسو چارواکي وایي چې مخکې تر دې چې پوځیان د هوټل په انګړ کې دننه ټول حمله کوونکي ووژني دغه حملې 4 ساعته دوام وکړ. د بنګلاديش پخوانی پوځي دیکتاتور حسین محمد ارشاد د 90 کلونو په عمر مړ شو. دغه پخوانی ولسمشر د عمر د زیاتوالي له کبله له ډیر مودې راهیسې ناروغ وو. او د کرکټ د 2019 د کال په نړیوال جام کې د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ پایلو پر روانه ده.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د الف لوبډلو ترمنز دویمه 4 ورځنۍ یا فرست کلاس سیالي چې د بانن لامل زنده دلی و دوباره پیل شو. د دې لوبې په لومړۍ ورځ بنگلاديش 43 منډې وکړي او یو کس اوټ شوی و چې باران پیل شو او لوبه د 2 ورځو لپاره وځنډې ده، خو نن سیالي بیا پیل شوې ده. له دې وړاندې افغان لوبډلې د بنگلاديش له الف لوبډلې لومړۍ 4 ورځنۍ سیالي ګټلې وه. د کندهار د فوټبال فدراسیون وایي چې سبا به په دې ولایت کې د فوټبال ځنډیدلې لوبې دوباره پیل شي. دا سیالۍ له روژې میاشتې وړاندې پیل شوې وې چې د فوټبال د ولایتي سیالیو د پیل له امله وځنډېدې. د کندهار د فوټبال فدراسیون رئیس نصیر احمد رحماني رسنیو ته ویلي دي چې په دې سیالیو کې د هلمند، نیمروز، زابل او اروزګان ولایتونو د لوبډلو په ګډون 14 لوبډلې برخه لري چې هر ورځ یوه لوبه ترسره کیږي. نوموړی وایي دا سیالۍ به 3 میاشتې وخت ونیسي. د یو بل خبر له مخې په دې ولایت کې د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د سلمې کلیزې په ویاړ د تنکیو ځوانانو د 8 لوبډلو ترمنځ د فوټسال سیالۍ پیل شوې دي. او د کرکټ د 2019 نړیوال جام پایلو به د نیوزیلند او انګلینډ لوبډلو ترمنځ روانه ده. دا لوبه د افغانستان پر وخت 2 بجې پیل شوې. د سیالۍ ټاس نیوزیلند ګټلی او د منډو جوړولو پریکړه یې کړې. نیوزیلند په نیمه پایلو به کې هندوستان او انګلینډ بیا آسترالیا ته ماتې ورکړه. دواړو لوبډلو د نړیوال جام په 13 سیالیو کې ولوبې کړې چې شپږ نیوزیلند او یو انګلستان افغانستان ګټلې ده. دواړو لوبډلو تر دې دمه د نړیوال جام اتلولي نه ده ګټلې، خو په تیرو نړیوالو جامونو کې پایلوبو ته لارې پیدا کړې وي. د تیر 2019 نړیوال جام د سیالیو په پایلوبه کې نیوزیلند له استرالیا ماتې وخوړه، او انګلند بیا په 1992 کې پاکستان ترینه خود چې د نړیوال جام د ګټلو ارمان یې پوره شي. د کرکټ د 500 سیالیو نړیوال جام دوه ځلې ویسټ انډیز، 15 ځلې استرالیا، دوه ځلې هند، یو ځل سریلانکا او یو ځل پاکستان لوبډلو ګټلې دي.
مننه چې تر دې مهاله مو زموږ ملتیا وکړه. د نړیوال جام پایلو به حال دا ده چې نیوزیلند 123 منډې لري، درې لوبغاړي اوټ شوي او د 150 اورونو لوبه هم بشپړه شوې ده. ورزش خبرونه تاسو ته اکرام الله اکرام وړاندې کړل. اوس هم 219 پروګرامونه د انصاف پلټ او د ورکوښو عزیزانو خبرېدو ته چمتو دي. تاسو ته پروګرامونه واورئ او تر بیا ماته اجازه راکړئ. د الله په امان.
د انصاف پلټ کې
یو چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې راباندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې به زما د هېڅ سرنوشت.
خو مسؤولین څه وایي؟
د آزادي راډیو درنو اورېدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د لوګر ولایت د ازرې ولسوالۍ نه لال پاچا احمدزی ازادي راډیو ته ویلي چې کابو یوه میاشت کېږي چې د ازرې ولسوالۍ ته څلور واړه لارې تړلې. دی وایي د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي د خوراکي موادو له ستونزو سره مخ دي، او د دې ترڅنګ ناروغانو ته هم اجازه نه ورکول کېږي چې د درملنې لپاره د لوګر مرکز پکتیا، کابل او یا ننګرهار ولایت ته لاړ شي. دغه ستونزه مو د لوګر ولایت له امنیتي مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده.
د انصاف په لټه کې.
بلې اورم.
خورور نوم دې څه ده؟
زما نوم لال بادشاه احمدزی ده، د ولسوالۍ اوسیدونکی یم.
ها ها، په څه خاطر دې ټلیفون کړی ازادي راډیو ته؟
په دې خاطر مې ټلیفون کړی چې د ازادي ولسوالۍ تقریبا د یو میاشت راپه دې خوا باندې د مخالفینو طرف نه څلور طرفه لارې بندې دي، او لسونو بچان په امنیتي ارګانو کې وظیفې لري. قرباني ورکړې په همدغه اساس باندې د څلور طرفه لارې مخالفینو بندې کړي دي.
از را خدا سه ولسوالۍ ده چې ننګرهار سرم سرحد لري، او دې طرف ته لوګر دی او پکتیا ده، دغه ټولې لارې بندې دي.
څلور طرفه لارې بندې دي، ستراتیژیکي ولسوالۍ ده، او مخالفین غواړي چې ولس تنګ شي او ولس تسلیم شي، او بالاخره همدغه لاره خوشي شي، همدغه د کابل دروازه ده. خدای جنه کوي، خدای جنه کوي، نو چې دغه لاره سکوت، د ولسوالۍ سکوت کې مخالفین به سبا په کابل کې حضور پیدا کړي. نو دې لپاره دې ډېر کوشش همدغه د ولس باندې بوج اچولی، او دولت ته پرون هم څلور تیارې پروازونه شوي دي، او دولت اکمالات کړي ده. د ولس بچان په امنیتي ارګانو کې وظیفې لري، په سنگرور کې پراته دي، د دې کورونه د دې اولادونه ټول په تکلیف سره مخامخ کړي دي.
دغه مشکل تاسو ولسوال ته ویلې، امنیه قومندان خو بلته یې کنه، دا ولسوال خو فعال ده کنه؟
ولسوال سره مغرب سره خبره شریک کړي ده. ولسوال هم دا موږ ته نور دوستانو ته زنګونه وایي چې د موږ خبره ورسوي، با خبره مرجع ته. پرون ولایت د موږ مشران چې دي هغوی سره خبره شریک کړي چې ازرې ولسوالۍ ته اکمالاتو کې ولاړو ته خوشي چې تر څو ولس دغه مشکل نه خلاص شي.
نو والي څه وایي په دې سره؟
والي دغه وادي دي، نو د وادي کې تقریبا میاشت ووتله، او د میاشت نه ازرې ولسوالۍ کې اوس خپله داسې دغه نهشته چې دوی خپل خرڅ و خوراک خپل پوره کړي. هغه څه چې دوکانو کې امکانات هغه ټول ختم شوي دي، خلک له لوږې سره مخامخ دي.
نو دلته خو به تجارت مي او زراعت به مي او معرف به مي، په دې سره کې څومره ستونزو سره مخ شوي یاستئ؟
نو ټول سره لا ټول مشکلاتو سره مخامخ دي، ځکه چې لارې بندې، معرف مخامخ ده، زراعت مخامخ ده، حکومت مخامخ ده، ولس مخامخ ده، هیڅوک له دې مشکل نه خلاص نه دي.
نو دغه خوراکي مواد چې ضرورت دی د کلیوالو ورته ضرورت دی، دا د کومې لارې پوره کوي وس؟
نو د موږ لارې یو د ننګرهار نه موږ لار لرو، یو له لوګر نه لار لرو، یو له پکتیا زازوی نه لار لرو، یو له کابل نه لار لرو. دا څلور طرفه لارې بندې دي، د موږ د اقبالاتو د خرڅ د خوراک لارې ټول همدغه لارې دي.
نو تاسو غواړئ چې اوس دغه لارې زر تر ژره خلاصې شي؟
که چېرته لاره خلاصه نه شي، دا ولسوالۍ ولسونه چې خپل بچان امنیتي ارګانو نه راوباسي او تسلیم شي، نو خدای دې نه کړي همدا ولسوالۍ هم تسلیم ده.
معرف څنګه دی؟ مکتبونه خلاص دي؟ پکې
مکتبونه خلاص، په داخل د ولسوالۍ کې مکتبونه خلاص دي، او نو اوس همدغه د غذایي قلت سره ولس مخامخ ده.
نو کوم مریض که پیدا شي یا داسې عاجل مریض یو هغه ضرورت دې ته پېښ شي چې ولایت ته یې ویسئ یا کابل ته یې ویسئ هغو سره څنګه چرکوئ؟
مریضان هم بند کړي، پیاده خلک نه پرېږدي، مریضان بند دي، مریضان په کور کښې دي. پرون بله ورځ یو نفر مریض چې ډېر کلک مریض و هغه هم دغه وجه نه په حق ورسېده.
خستا مشکل به ورسو والی صاحب ته یا د کورنیو چارو وزارت سره به شریک کړو.
مهرباني، عزتمن
د انصاف په لټه کې.
دغه ستونزه مو د لوګر ولایت د امنیه قمندانۍ لویان ښاغلي شاپور احمدزی سره شریکه کړه. احمدزی صاحب د ازرې ولسوالۍ اوسېدونکو ازادي راډیو ته ویلي چې تقریبا یوه میاشت کېږي چې په دوی دغه ټولې لارې تړلي او ډېر سخت مشکلاتو سره مخ دي. د دې لارو د خلاصون لپاره کوم تدابیر شته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته استاد د لارې ستاسو ټولو لیدونکو اورېدونکو ته وړاندې کوم. د یادې ولسوالۍ په تړاو باید ووایو چې د یادې ولسوالۍ د ولس کوم غږ چې دی دغه واقعیت مونږ تاییدوو. ادرې ولسوالۍ ته د رفت آمد څومره لارې هم چې دي دغه د طالب ترهګرو لخوا تړل شوي دي د ولس پر مخ. دوی هلته د امنیتي ځواکونو سره د مخامخ په نښتو کې ناکام راغلي دي. دوی غټ پلانونه درلود چې ګواکې ولسوالۍ ته دې سکوت ورکړي یا هم کمې پوستې ته، خو په دغه پلانونو کې دوی پاتې راغلل. د یادې ولسوالۍ امنیتي ځواکونه زړور دي، دوی قوي مورال لري. دښمن ته یې په مخامخ نښتو کې غاخ ماتونکی ځواب ورکړی، دوی ته درنه مرجو لاړولې. پر دوی نورې لارې نور پلانونه دوی ختم شوي دي. اوس غواړي چې ولس ته صدمه ورسوي. د ولس پر مخ یې دغه د خوراکي توکو د انتقال او همداراز کوم مریضان چې دوی لري یا د رفت آمد لارې پر ولس تړلې دي. دغه ستونزې د ولس موږ هم اورېدلې دي. د لوګر ولایت اړونده دولتي چارواکو پر دغه ټولو تصمیمونه نیولي، یعنی مرکزي حکومت سره یې هم دغه موضوع شریکه کړې چې موږ غوښتنه دا وه چې باید یو مشترک ډول ګډ عملیات ځمکني او هوایي ترسره شي ترڅو دغه لاره د ولس پر مخ خلاصه شي.
جناب احمدزی صاحب، د ازرې ولسوالۍ خو داسې یو موقعیت لري چې ډېره مهمه ولسوالۍ ده. زما په نظر څلور لارې لري، ننګرهار ته، پکتیا ته، مرکز د لوګر ته او کابل ته. په دغه څلور لارو کې امنیتي پوستې کمې دي، علت څه دی چې دا څلور واړه تړلي؟
اصلا ازرې ولسوالۍ ته د لوګر ولایت څخه چې کومه لاره تللي یا کابل یا هم د پکتیا، په دغه لارو کې امنیتي پوستې نشته. تشکیل په مجموع کې په لوګر ولایت کې د پولیسو کم دی. زموږ غوښتنې شته دي له حکومت یا مثلا له کورنیو چارو وزارت د رهبرۍ څخه موږ غوښتنې کړې دي. انشاءالله که چیرې دغه ومنل شي نو یا د ستونزې به انشاءالله حل شي. پر مسیر د لارې د ازرې ولسوالۍ به نوې پوستې ایجاد شي او که ګډ عملیات یا مشترک ځمکني او هوایي عملیات ترسره نه شي دغه لاره خلاصون امکان نه لري. زموږ کوششونه او هڅې روانې دي. انشاءالله په لنډ وخت کې به یو ګډ مشترک عملیات پیل شي او ترڅو دغه لار خلاص شي.
احمد صاحب، تاسو وویل چې پیشنهادونه هم کړي دي، لوړو مقاماتو ته هم پیشنهادونه کړي چې
تمګړې پورې موږ یې تعقیبوو، موږ یې روزمره تعقیبوو چې انشاءالله
د هغو ځوابونه څه دي، د مقاماتو ځوابونه څه دي چې
ځوابونه دی چې لنډ وخت کې به انشاءالله د عملیات پیل شي. تاسو ته ډاډ درکوم چې
یعنی دا خلک باید مایوس نه شي، حکومت د دوی غم خوري.
بله بله صاحب، بله بله.
د انصاف په لټه کې.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د لوګر ولایت لازر ولسوالۍ نه د لال پاچا احمدزی په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې کابو یوه میاشت کېږي چې د ازرې په ولسوالۍ څلور واړه لارې تړلي او د دغه ولسوالۍ اوسېدونکي د خوراکي موادو له کمښت سره مخ دي. او د لوګر ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند ښاغلي شاپور احمدزی وویل چې په نږدې ورځو کې به امنیتي ځواکونه دغه ولسوالۍ ته غځېدلې ټولې لارې خلاصې کړي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادۍ راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 00 اته سوه نهه ویشت 00 00.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
د ازادي رادیو د ورکو ازانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم ز فریبا ظاهر مو د خبرونې ته به هم هر کلی کوم هله د چی روغ جوړ وسی دوستانو د دیونې په خبرونې کې ملکتن چې تاسو هم خبرې مور هر اونې د خبرونه داسې جوړو چې اول هغه کسان چې موندل سوي دي پیدا سوي دي په نورو سیمو کې لیدل سوي هغه پیغامونه خبرو او بیا ورسته ورزو تاسو نور پیغامونه ته چې تاسو خپل اورک لټوي او ګرځي خو لبد مرغه دا ونی مشتهیت تاسو پیغام نه درغلی چې پغه کې د یو ورک کس ترک معلوم سوی یا یو چای پاړه معلومات راته راکړي نو موږ به حتما خبر کړی وای خو موږ ستاسو نور پیغامونه ته پاتم یو چې وکولای سي په راتلونکو خبرونه کې دا سي پیغامونه هم ولرو چې ش زیری ولري دا خبرونه به په مستقیم ډول د هغو پیغامونو څخه شروع کړي تاسو خپل اورک عزیزان پکښ لټوي مخکې تر دې چې د پیغامونو ته ورسو غوړم د پیغام سپتون کې دستګاه شمیره چې زما همکار وایي هغه تاسو قلم او کاغذ را واخلئ د شمیره در سره ولیکئ کچیرې په خپل ورک پسې ګرځي یا د یو بل ورک په اړه معلومات لري نو دغه شمیرې ته زنګ وي موږ به په امانت ستاسو پیغامونه درته خبر کړو
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243481 یو ورې بیا وایم 0000243481 همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000422211415
السلام علیکم سر کی دجره کندهار ولایت ما خبر سره کوم زما یو ورو د احمد ولی په نامه باندې د کندهار شهر د پنجوایي درې پښینه کې ورسته وی دي هر مسلمان ورو تکه په دا په اړه معلومات زما د سټیټن شماره دی واخی چې پر هاویا وایا اتاچا څنګه سوا نجیش السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم زه درو په هلمند ولایت څخه خبر کوم زما ورځ د وګتور په نامه دی چې د څلور یا پنځه کال تقریبا چې د خپل کور څخه ورک شوی دی که دې زما ځخ په خپل اوري د دوه دوست ملګری زما ځخ خوري ما ته په دغه چې مړه باندې څنګه وي زه به شماره لټو چې په وسه وشپاش پنځه شل درو پنځه چې په وسه وشپاش پنځه شل درو پنځه نور مو وخت نه ځای کوم السلام علیکم ہلو السلام علیکم زمان محمد اسلام زمان روکر نمان ارخان نصور با احمد شاہ دا تکالا کیز دا کندرحال لایت نمی لاحید اسمان کسا خنا در دا کسو دی ساتو پا محمد تاری پا دا غصیب نشن روز نسالی کونی شا سپار آیا اتسلیش که تن اصال دروس علیش که حد چا پار معلومات را تراکی اغتا دولا که کلداری جایدار کونی کیز جو سلام السلام علیکم زه شیرخان کوچی د لوګر ولایت څخه خبرې سره کوم زما یو وراره په نام دی عبد الله اوله دی پیندخان کوچی دا لس میاشتې مخکې د نګرهار په ولایت کې د سرخرو په ولسوالۍ کې نادره کسوی ده که هر چا ته د مرګ په حالات باندې یا د مرګ د ژوند په حال باندې معلومات لري یا له حکومت چارواکو سره بندې وي یا له طالبانو سره بندې وي نو ما سره په دې اړیکه سره اړیکه ونیسي ترې تنګ لمبر باندې ما ته زنګ وي ډېره مهرباني بندې صفر وایا 50 بل شمېره ده 0 6 نه اتیا یاویسته
بله السلام علیکم زه حسیب الله صداقت یارم لغمان ولایت وکیل آباد د کلی څخه زما یو ورور شوی ده د حکمت په نامه باندې که هر چا ته پته وي د مهربانۍ له مخې دې ما ته په دغه شمېره زنګ وهي که هر چا پیدا کړو نو 1,00,000 افغانۍ انعام هم لري 0 3 3 8 9 نه شپته شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 3 9 9 شپته.
ہلو السلام علیکم، میں محمد اسلم دی مادو روپن نمبر خان مشہور پاسمت چا دا تکاله کیج د کندهار ولایت د نن نه هیڅ مان پر څه خبره ده څه وی دي کار څه پړم مان مات لري دا ته نش مې ویز نو ساري کوم نشي سي پر یا تاسو کلی شپ ته نه څه ودر سل جس دولت کندهار دی زور کول کیر مون د زادي رادیو څخه ډیر خوشاله یو سلام
آزادی
السلام علیکم، مجھے دوست قریب شناختہ بھی رکھ دی تقریباً بارہ میں ستم ہے چورک دی رکھو رہنا بڑا کبھی ایران پہنچتی تھی ایران ابھی ہمیں دلا کر دی یہ تو ایران کی معلوم آستا نہیں عدلتا معلوم آستا شمس اللہ میں نہیں تو پلان میں بابا جن دیش اور مرسر بھی پتہ گوش میرا علی کو نہیں سی خپل شرینی دی دلا سکی اس مرسر کے یا چوک معلومات لری یا مرسر ایک پلا جاگا اور اس مرسر بھی پتہ گوش میرا علی کو نہیں سی سکا جکورتا څوک مې سواز دا غدې وکړ پر دا لاره هغه باندې نشته چې تر و یو لږ نه څه درې پنځه اوس نه څه و پنځه اوس او دا بل څه نه راځي چې پر و پنځه څه پر پنځه درې پنځه یو څلور او اته دوا دا بل څه نه راځي چې د دوا لږ څه نه لري د مرته په دغه شنوره اړیکه ونې سیس مانم چې دین سره احمد احمدی دی د ایمن ولایت د ناوی ولسوالۍ نه تاسو په تماس کې یم.
بلې ها سلام علیکم، سلامونه او مینه درنښ د آزادی رادیو ټول وړونه او کارکوونکو ته وړاندې کوم. زخمی اخلاقیان د ایمن ولایت د کاریز د سیم نه تاسو ته دا پیغام پریږدم. زما هیو دو چې د انرژیا کا په نامه باندې دی تنځا کال عمر لري چې د شپږ میاشتو ورکه وروسته نادرکه سوی دی که هر ورور او هر ملګری هر دوست معلومات په دغه شمیرو خاړي کولی شي 0 8 0 9 1 5 2 سلام شمیره مې یو ځل بیا تکراروم 0 4 9 5 3 9 5 0 5.
سلامونه تاسو او آزادی رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته وایم لیکم برکت صاحب ګل محمد خوشاله ما اغام د هلمند ولایت نه زما د خلاصي د درې کال کې چې نه درکه شوی دی نن شپې ولادې د پلار نوم یې ډاکټر رونار دی که هر څوک د په اړه باندې معلومات لري یا د زما ځخ له آزادی رادیو د لارې څخه اوري زموږ سره د پر دغه شمیرو باندې اړیکه ونیسي 0 5 0 3 5 1 4 8 2 سلام شمیره د 0 4 9 1 1 9 4 9 او بل شمیره د 0 0 3 1 4 2 5 دا دې څنګه پیغام نشر شي.
بلې السلام علیکم، زه عبدالکریم له فرادی ولایت بالا بلد دور سوالی د ګرانډ کلیسا شرف نه کوم ورور ما یو ورځ په نامه د فرې تقریبا 14 کال عمر دی او لا شپږ میاشتې کېږي چې نه درکه سوي دي کچې دې موږ आवाज او دی یا بل مسلمان ورور د په باب باندې معلومات لري ورور دې رحیله لره ما راز ما ټلیفون په نمبر دې زنګ راوي ورور 15 لک افغاني جایزه لري زما ټلیفون نمبر دې 0 0 0 5 5 8 5 5 د ټلیفون بل شي نه را 0 0 0 5 8 8 0 0 0 8 1
سلام علیکم، زه سلیم احمد خبرې کوم د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه. زما زوی د عصمت په نامه دی، نه میاشتې اوس رکېږي هېڅ درکې مورته نشته، هېڅ د ژوند د مرګ درکې مورته نشته. که هر مسلمان ور په افغانستان کښې په پاکستان کښې دغه زموږ غږ اوري ډېر چې زه هېر یو که چېرې دغه زموږ زنګ زما زنګ اوري فضا لمبر دی مورته زنګ ووي 0 8 0 8 9 0 0 0 وویشت اته سوه نه نوي هر مسلمان وکړه په خبرې یو جهان مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زه یو رکشوې لرمه په 1980 کال کې. ما یو زوی دی زین الله په نامه، یو مې خوری دی امید په نامه. په ترکیه کې د یو ترافیکي حادثې په واسطه باندې هلته له موټره ښکته شوی ده او ژوندی د موټر نه وتلی ده او تښتېدلی. تر اوسه پورې درک نشته ده. که چیرې چا لیدلی وي یا څوک پېژني یا چا ته درک وي نو ما ته دې په دغه تلیفون له زنګ ووهي چې 0 2 3 9 3 5 5. تلیفون شمېره بیا تکراروم 0 2 3 9 3 5 5. نو ما ته دې خپل مهربانۍ له مخې نه احوال راکړي، نښه دې ووایي او بیا دې پوره شیرینی چې چه غواړي هغومره ورته ورکوم. د ازادي راډیو نه ډېره مننه.
السلام علیکم. ازنه شبرا جاتم د نیلمن ولایت سنی رنگ ولای د ما دا یو د خاله زی دی د تینځه میاشتې ورکه شوی دی. نوم یې حیات خان دی. د پلار نوم یې عبدالله دی. کار یو په اړه معلومات لري. زما غږ د ازادي راډیو سره په لاله کښې لري او په جشن شمېرو دې زما سره زنګ و. 0 5 3 5 0 3 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شکل ما د خوست څخه در سره په اړیکه کې یم. زما د اکا زوی دی چې دا درې کاله کېږي درکه شوی دی. که په اړه چا ته معلومات کېږي په دوه شمېره دې تماس ونیسي. صفر اووه یو یو شپږ صفر صفر پنځه دوه.
بله السلام علیکم. زه محمد نبی د سرا ولایت خبره کوم. زما یو انډیوال د بارجان په نامه د څلور میاشتې کېږي چې دره کوي. هر مسلمان ور ته که معلوم شي د اسلامي همدردۍ په خاطر دې دغه لمبه ته زنګ ووهي. ټلیفون نمبر صفر اووه سوه یوولس اووه نوي نه نوي دېرش. السلام السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. بعد السلام ما یو ورور ورته د کندهار په ولایت کې د جړی په ولسوالۍ کې د سنگستان په سیمه کې د الانور په نامه دی. د څلور کاله کې چې ورستې که چا ته د ژوند یا د مړې پته لګېږي په داس میارو دې موږ ته زنګ وهي او معلومات دې راکړي. صفر اووه صفر اته شپږ یو دوه څلور صفر څلور.
السلام علیکم. زه غیرت د پکتیا ولایت اوسېدونکی یم او څوارلس میاشتې کېږي چې یو تره زوی مې بېدرکه شوی ده. نوم یې نعمته شنې سترګې دي او کور نه ووتلو. یا ترکیې ته تللو بس د ایران په بارډر کې. څوارلس میاشتې کېږي چې بېدرکه ده او مور و پلار یې والله ډېره اندېښنه ډېره کوي. او د جورجان زوی ده نعمت نومېږي. او که چېرته موږ ته معلومات را کړي تا نه به ډېره مهرباني به پنځ شمېره به ته پرېږدم. صفر اووه سوه شپږ شپېته شپږ سوه نهه نوي او درې سوه یوویشت. او بله شمېره ده صفر اووه اویا او نولس څلور څلوېښت دوه سوه پنځلس. او ډېره مننه.
سلامونه نیک کابل کې د ازادۍ اورېدونکو ته سلامونه وایم. پر کرښه باندې حیات افغان یم د کندز ولایت څخه. زموږ یو دوست دی ورک شوی دی د میراجان په نامه دی. دا مخه سپدلی دی. هر څوک په ده په اړه معلومات لري د مهربانۍ د مخه یې زما سره پر دغه د ټلیفون شمېره اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه درې دېرش درویشت اویا. یو وارې بیا دا شمېره وایم. صفر اووه صفر صفر درې درې دوه درې اووه صفر او د اکثر ورونه سم دغه غشتنه ده چې د لمبر وای نه کې د سوکا وای دی به خې چیز وای ایسان په پېژې کې یو څا ورکی یا پیدا سوی ان بار به مش پر هغه شمیره اړیکو سره نیسو. سلام
زما کندهار لایت بات دندل سوالی دا بات کړی څه نه را دی چې زما ورته اصل کلم دی چې د نامعلوم کسان لا په پورته شوی دی اوس نظر کوي اڅه د پالمه چې برداشت نه راځي څنګه وو پر اوس زرا برنی بریتا و درو اچھا پر اوس زرا برنی بریتا و درو اچھا
دا جنرال شپ د هلمند ولایت نه د علي د ولسوالۍ سره پاړي زما ورور ورک دی چې نن یې ساتم د جزاب خان رضی دی د شیر محمد ورور دی دا سرویس کال کې چې ورک شوی دی کچېره چې تاسو د پاس د معلومات لري ما د معلومات لري ما سره دا پیغام شریکي او د په دغه مرادي کې خپل خپل پیغام پرې شي دی زه د ویلې دي چې زه د شیر محمد ورور د جزال خان زوی یم دغه تاسو ما په درته نشر کې درادیو ته مزګور تاسو ما ته پیغام نشر کې او ما ته راشي مې هر باندې دي زما چې په و کدو اختلور شپږ څلور و اته یو و چې په و کدو اختلور و څلور و